یوی خزینا ډاکټرې ازادي رادیو ته په یو لیکلي پیغام کې لیکلي وه که څه هم ټول روغتیایي کارکوونکي ماسکونه او حجابونه کوي، خو طالبانو له دوی غوښتي چې چادرې واغوندي. د بیپولې ډاکټرانو سازمان ایم ایس ایف هم د تیر کال د نومبر په 9 په یوه اعلامیه کې ویلي وه چې په هرات کې خزینه ډاکټرانې، ناروغانې او د هغوی خدمتکارانې یا پیوازانې له حجاب پرته روغتونونو ته د ننوتلو اجازه نه لري. بلخوا د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان هم د طالبانو دا اقدام غندلی او دا یې د ښځو پر ازادي ښکاره برید بللی دی. د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله اخونزاده د 1401 کال د ثور په 18 په یو فرمان کې د خپل حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت څخه وغوښتل چې په ښځو حجاب په جبري ډول تطبیق کړي. طالبانو په 2001 کال کې پر افغانستان وقته لبیا ستنېدو وروسته نه یوازې په هرات ولایت کې پر ښځو، بلکې په ټول افغانستان کې پر ښځو او نجونو ګڼ بندیزونه ولګول چې په کې له شپږم ټولګیو پورته تر پوهنتونونو او حتی طبي مؤسسو کې د زده کړو بندیز شامل دی. دوی دغه شان ډیری ښځې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې له کار کولو منع کړي، له تفریحي پارکونو، سپورتي کلبونو، حمامونو او له محرم پرته د اوږد واټن سفر کولو څخه یې هم راګرځولي چې د اقداماتو یې په ملي او نړیواله کچه ګڼ غبرګونونه راپارولي دي. خو دوی تل ادا کړی چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي کړي، هغه ادا چې د ښځو د حقونو فعالینو، بشري حقونو سازمانونو او ان عام خلکو ته د منلو نه دي.
د خوست د سپیرې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې دوی د ژوند په ټولو برخو کې له ستونزو سره مخامخ دي. دوی زیاتوي چې په تیرو دوه لسیزو کې هلته د شته ستونزو له کبله د خوست مرکز ته د نږدې ولسوالیو په شان پروژې نه دي پلي شوي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د خوست ولایت د سپیرې د سرحدي ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د عمومي او فرعي لارو، د خوړونو پر سر د لوی او وړو پلونو، ښوونځیو او روغتیايي کلینیکونو د کمښت په ګډون د ژوند په ډیرو برخو کې له ستونزو سره مخامخ دي. دوی دا څرګندونې د ځوانانو چارو عملیات په نوښت سپیرې ولسوالۍ ته له مرکز څخه د یو شمېر فعالو ځوانانو د ورتګ او هغوی سره د ګډې ناستې پر مهال وکړې. یو ځایي اوسیدونکي رستم خان مشاد راډیو ته وویل
کسبیر ولسوالۍ ته فکر وکړ یقینا چې د بازار نه ډیر ولرې سیمه ده، ډیر شان نه پوتې ده، که د تعلیم په برخه کې ده، که د روډونو په برخه کې ده، که د صحت په برخه کې ده، که یوه طرف ته څه فکر وکړو په خوړ پورې هم کړي دي او په خوړ یې غوړ هم کړي دي. دواړه طرف ته د پلونو ستونزې هم موږ لرو. اولین ستونزه خو موږ د سړک لرو، سړک سره په څنګ کې موږ د پلونو ستونزې هم لرو. کله چې برنونه شي د موږ هغه وړکي ماشومان چې په مکتبو کې دي، په مدرسو کې دي، ا د سبق نه محرومه شي، وا ورځ، دوه ورځې، پنځه ورځې، حتی تر 40 ورځې هم محرومه شي.
د سپیرې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی ګلمر خان هم د خپل ماشومانو د ښوونې روزنې لپاره د ښوونځیو په ګډون ورته ستونزې یادوي.
په لومړي قدم کې خو موږ سړک ته ډېر شدید ضرورت لري چې ډېر سړک نه ډېر میږي پوتی او دا سهام لر د چې تقریبا د دوه درې ولایتونو سره نښلوي. کلینیک چې وخه او دغه په مکتبه کې وخای پوتې دي، په داسې کې چې خوړ شي دغه خلک نشي رسیدګی نشي تکړه، کلینیک ته هم ضرورت لري.
د سپیری اوسیدونکو په دې ځای کې د ځوانانو بیکاری هم یو مهم ستونزه ګڼي او زیاتوي چې د دې ټولنیز ستونزې د لاسه یو شمېر ځوانانو نشو ته مخه کړې ده. د یاد سیمې اوسیدونکو محمد علي موهل
باید موږ ته یو داسې پلان یو داسې پروژه هم پولیس کړو کړل شي، د ځوانانو پولیس ورکړل شي، د ټول ځوانانو د بیکاراتوبنه هم دا قسم ته دوی په دغه کې مشغول شي، د ځوانانو چې دي او سنت سره پرمختګ ورکړل شي، د بلاراینه هم دا قسم ته د نشي موادو څخه
دا چې د سپیری او نور سیمو د اوسیدونکو ستونزو ته پر رسیدنه کې به په ډله ییز ډول ایوي او بلې ولسوالۍ ته د ځوانو فعالانو تک څومره ګټه وروي. یو ځوان فعال رشید الله همدرد په اړه وایي
تن یو ابراخه دو دوی هم داسې حق لري، خو بدبختانه چې په تیره کېدی دي پر هغه ډول خدمات نه دي شوي. داسې برنامه چې اجرا کیږي یا مختصي دولت هم دې ټکی ته متوجه کیږي، هغه ځوانانو ترمنځ هغه انسجام هم پر منځ ته کیږي، نو بیا په وطن کې ډیرو مشکلاتو دي پر پای ټکی کې خولې کیږي، دې پر مبارزه کیږي.
بلوري ته د ځوانانو ادارې مسؤلینو وویل چې د سپیری اوسیدونکو ستونزې به اړوندو ادارو سره شریکي کی. د ځوانانو چارو امیر محمد اسحاق عمری وویل
موږ لومړی سفر و د سپیری ولسوالۍ ته، د دې څو وختونو کې موږ ځان سره وخستې، موږ به کوشش کوو د وختونو مطلب دی ته یو بده پر مطلب کور وته وکړو. موږ کوشش کوو چې په هر ولسوالۍ کې د ځوانانو شوراوي جوړې کړو او در کام زونو ته برنامه ورکو هغه تلنی برنامه دي سپورتي برنامه دي اتفقی برنامه دي
سره لري چې پورسته یو دوله سيزو کې د خوص په مرکز او ګرنسیمو کې د خلکو د اړتیا وړ پروژې همدارنګ د ملي پیوستون او ولسی تړون هیوادنی برنامه پلي شوی خود سپیری په ګډون تریزی علي شیر صبری باک مساخیل او قلندر هغه ورسواله وی چې خلکو ته له خال پروژو پرته د امنیتی ګواخونو لقبله د ژوند د اړتیا وړ کارونه ندي شوی
لا خبرونو ور اخوا
د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد او هرات ښار کې د ریکشاو چلول محدود او د فعالیت لپاره ورته ځانګړي مسیرونه او سیمه ټاکل شوې دي. یو شمیر ریکشا چلونکي وایي ورسته له هغې چې فعالیتونه محدود شوي ګټه وټه ډیره کمه شوې ده. نور تفصیل به د ریپورت کې.
په هرات ولایت کې د ریکشاو پر فعالیت محدودیتونو تر لګیدو وروسته د ننګرهار ولایت د ترافیکو ریاست هم په دې وروستیو کې په جلال آباد ښار کې د ریکشاو فعالیت محدود کړی او د فعالیت لپاره یې ځانګړي مسیرونه ورته ټاکلي دي. خو دې اقدام په ننګرهار کې یو شمېر ریکشا چلونکي اندېښمن کړي دي. د جلال آباد ښار یو ریکشا چلونکي چې د خپلې یولس کسیزې کورنۍ مشري هم کوي وایي چې د ننګرهار د ترافیکو ریاست لخوا د ریکشاو پر فعالیت له دوه ورځو راهیسې د محدودیت له امله ګټه ډېره کمه شوې ده. د موضوع د حساسیت له امله د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
مشکلات
وقت کے جلال آباد خار یو شمیر اوسیدون کی هم لدی درکان دخمن دی. د دې خار یو اوسیدون کی شفیق وای ریکشا د دوی لپاره د ترانسپورت ارزانه او د لاسرسی وړ وسیله ده.
او دا رکشی چې کوم دی دا زمونږ لپاره ډیره سہولت پدی او چې کم مصرف او کم مثال چې خانی ته تل متمر مصرف نه کیږي یا به سلوي خې به پنځوس په غس او کې یو ټیکسی منګاونی سو هغه تقریبا 10 او 300 روپیا دی. ډېر دي مشکلات سره مخ یو.
په هرات کې د طالبانو د حکومت د ترافیکو ادارې هم د همدې اونۍ په پیل کې اعلان وکړ چې د ښاري نظم د کمیسیون د پریکړې پر بنسټ د شنبې لورځې یعنی د 13 د جدي څخه وروسته به په ښار کې د ټولو اسناد لرونکو او بې اسنادو ریکشاګانو تګ راتګ منع وي. مخکې په هرات کې د ریکشاو ځینو چلوونکو ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه اندېښنه ښودلې وه او ویلي وو چې د طالبانو حکومت د ریکشاګانو په تګ راتګ بندي سره د دوی د ګټې وټې یوازینۍ سرچینه هم پرې نیولې ده. خو اوس د هرات یو شمېر اوسېدونکي وایي چې د چهارشنبې له ورځې راهیسې ریکشاو په محدود ډول او په فرعي سړکونو کې فعالیت پیل کړی دی. د هرات ولایت یوې اوسېدونکي نارون ناردان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تردد سه چرخ ها یا ریکشا ها در هرات منع شده از مسیرهای اصلی نیست.
په هرات کې د ریکشاګان او تګ راتګ په اصلي سړکونو او ځینو فرعي لارو کې منع شوی، خو بیا هم په ځینو فرعي سړکونو کې موندل کیږي. زیاتره هغه لارې چې خلک به پرې له ریکشا څخه استفاده کوله هم د اصلي سړکونو و او ځان هم تمامېده، خو ستونزې ډېرې دي په ځانګړي ډول د ښځو لپاره.
د جلال آباد او هرات ښارونو یو شمېر اوسېدونکي که څه هم د طالبانو د حکومت د اقدام هرکلی کوي او وایي چې په دې سره په واټونو کې ګڼه ګوڼه کمه شوې، خو ټینګار کوي چې د دې ستونزې د حل لپاره باید د ښاري ترانسپورت سیستم فعال سي تر څو خلک له اقتصادي پلوه له ستونزو سره مخ نه سي. په هرات ولایت کې د طالبانو د حکومت سیمه ییزو مسؤلینو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د ننګرهار ولایت د امنیه قوماندانۍ ویاند سید طیب حماد ازادي راډیو ته وویل چې دا اقدام د ښار د نظم د رامنځته کولو لپاره سوای او د ریکشاو چلوونکو ته ځانګړي مسیرونه ټاکلي دي.
موخه مو د ښاري نظم ټینګښت او د عامه تګ راتګ خوندیتوب او د سړکونو د بې نظمۍ مخنیوی دی. له ټولو ریکشا چلوونکو هیله کیږي چې د امنیتي او ترافیکو قانونو سره همکاري وکړي او د قانون مراد ته ژمن پاتې شي.
دوه کاله وړاندې د طالبانو د حکومت سرپرستی کابینې هم د دوی د کورنیو چارو وزارت دنده سپارلې وه تر څو د ریکشاو د وارداتو او ښارونو کې د ګرځېدو راګرځېدو د کنټرول لپاره یوه طرحه جوړه کړي او پایله یې د کابینې غونډې ته وړاندې کړي. اوس له دوو کلونو وروسته داسې ښکاري چې د طالبانو حکومت د ښاري ستونزو د حل او د سړکونو د نظم د ټینګښت لپاره په ځینو ولایتونو ولایتونو لکه هرات او ننګرهار کې د رکشاو د فعالیت کنټرول پریکړه کړې ده. رکشا یو کوچنی ترانسپورتي وسیله ده چې کارول یې ارزانه او اسانه دي. د خلکو په ورځني ښاري ترانسپورت کې مهم رول لري او افغانستان کې د ډیرو کورنیو لپاره د ګټې وټې او یوې مړې ډوډۍ پیدا کولو سرچینه هم ده چې په ځانګړي ډول پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو او د بیکارۍ تر پراخېدو وروسته ورته مخه ډېره سوې ده.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په وروستیو کې په افغانستان کې د ځوانانو ترمنځ د انرژي ورکوونکو مشروباتو کارونه په څرګند ډول زیاته شوې ده. یو شمیر ځوانان وایي چې هره ورځ له دغو مشروباتو استفاده کوي او سره له دې چې له زیانونو یې خبر دي خو پریښودل یې ورته اسانه نه دي. ډاکتران خبرداری ورکوي چې د دې مشروباتو دوامداره او ورځنۍ استفاده د انسان فزیکي روغتیا له جدي ګواښ سره مخامخ کوي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
انرژي ورکوونکي مشروبات د افغان ځوانانو د خوښي وړ څښاک خو ډاکټران یې له خطرونو سره مل بولي. په دې وروستیو کې افغانستان کې د ځوانانو ترمنځ د انرژي ورکوونکو مشروباتو کارونه په څرګند ډول زیاته شوې ده خو ډاکټران خبرداری ورکوي چې دوامدار او ورځنی استعمال د بدن روغتیا ګواښي او د بیلابیلو ناروغیو لامل کیدی شي. یو شمیر دوی ازادي راډیو ته وویل چې دا څښاک د شپې ویښ پاتې کېدو، ستړیا لرې کولو، د تمرکز زیاتولو او د بدني ځواک لوړولو لپاره کاروي. د کابل ښاري اوسیدونکو چې نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې د دغو مشروباتو له زیانونو خبر دی خو پریښودل یې ورته ستونزمن دي.
ورځ یو له درې پورې انرژي زسکمه، خو له همدغې انرژي له وجې ماته د معدې او د مثانې چرک حتی ځینې اوقات که دا ونهڅکم ماته سردرد هم منځته کېږي، خو بیا هم نشم کولی. دغه انرژي باندې مې ډېر زیار وباسه، ډېر مې کوشش وکړو چې دا انرژي پرېږدم. په دې حال کې چې زه پوهېږم دا موږ ته تاوان هم کوي خو نه کېږي.
روغتیا پالان وایي د انرژي ورکوونکو مشروباتو پرېښودل ځکه ستونزمن دي چې په دې مشروباتو کې په ډېره اندازه کافین موجود دي او کولی شي جسمي او رواني روغتیتوب رامنځته کړي. فرشته چې د انرژي ورکوونکو مشروباتو بل کارونکې ده، د دغه څښاک د دوامدار استعمال د نورو پایلو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
زما تجربه دا ده چې ما نږدې څو کاله انرژي او ګاز لرونکي نشابه استعمال کړي، تر دې چې د شپږو میاشتو لپاره په ډېر خطرناک جلدي حساسیت اخته شوم چې د لاسونو او په برخه کې وو. په پیل کې ډاکټرانو نسو پوهېدلای چې لامل یې څه دی، تر دې چې د پوستکي ډاکټر د نوشابو له استعمال منع کړم. کله چې مې بیا وڅښلې پوه شوم چې حساسیت مې لا ډېرېږي.
د روغتیا پالانو په وینا د انرژي ورکوونکو مشروباتو له حده زیات استعمال د قند او کافین د لوړې کچې له امله د بدن هورموني توازن ګډوډوي، د فشار کچه لوړوي، خوب ګډوډوي، حافظه کمزوري کوي، ذهني وده کموي، د پوستکي ستونزې لکه دانې او التهاب زیاتوي او نورې ناروغۍ هم رامنځته کولی شي. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر اتاولا سیام وایي د انرژي ورکوونکو مشروباتو ډېر استعمال خطرناک دی.
د معدې ستونزې پیدا کوي، هغه وال د معدې چغل وړ د مریض سره ارتباط لري، د دیوال د خرابېدو سبب کیږي. د پښتورګو دپاره ستونزې پیدا کوي ځکه دا مشروبات انرژي لرونکي مشروبات په خپل ترکیب کې ډېر سخت او قوي مواد لري. دریم د دې زیان دا دی چې دی چاغښت منځ سره وړي، د دې د بدن شکر ډېریږي، زړه ناروغۍ پیدا کوي ځکه دی د فشار د لوړېدو سبب کیږي، او په زړه کې د ځینې نورو ناروغۍ چې هغه د زړه بې نظمي ورته وایي، اریتمیا ورته وایي، دا ناروغۍ منځ سره وړي.
د ډاکټر سیام په خبره هغه کسان چې عادتاً له انرژي ورکوونکو مشروباتو استفاده کوي باید هڅه وکړي چې ورو ورو د استعمال اندازه کمه کړي او پر ځای له سالمو او طبیعي بدیلونو لکه اوبو، د لیمو اوبو او شین چای څخه استفاده وکړي. د ټینګار کوي چې د عامه پوهاوي زیاتوالی، د کنټرولي مقرراتو وضع کول او ځوانانو ته د سالمو بدیلونو تشویق کولی شي د انرژي ورکوونکو مشروباتو د استعمال په کمولو او د ټولنې د روغتیا په ساتنه کې مهم رول ولوبوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی د مدیره پلاوی غړی خان جان الکوزی وایي له 50% زیات انرژي ورکوونکي مشروبات په افغانستان کې تولیدېږي او لږ اندازه یې له نورو هیوادونو واردېږي، ځکه د په وینا د دغو مشروباتو پر وارداتو تعرفه نږدې 40% لوړه شوې ده. ښاغلی الکوزی که څه هم د دغو مشروباتو د کلني سوداګرۍ کچې په اړه جزئیات ورنکړل، خو تاییدوي چې په دې وروستیو کې استعمال زیات شوی دی. د دلمی سیرونو لمخ انرژی ورکون که مشروبات چه دفعالیت دل وراولو ده محصولات و پتوگه بازار دورانده کیگی پا دیر اندازه کافیین، قند او نور محرک مواد لری. پا افغانستان که ده غزخاک تا آسان الاس رسای او پراخ بازار موندنه ده محصولات بزنگری ده ولد زوانانو لپاره دیر جذاب کردی. ده نری پا دیره یو هیوادونو که ده تنکی او زوانانو لپاره ده انرژی ورکون که مشروباتو پر پلور و استعمال محدودیتون علاگه ول شویدی. پس اینو هیوادونو که ده تاکلی عمر سخه کم کسانو تا ده مشروباتو پلور منه دی او یام دروختی خبرداری لکنه پری لکل کیگی. خوب افغانستان که ده اتخاک چه پا بیلا بیلو نمون او دولو نمون دل کیگی پا پراخه کچا او لکم محدودیت پرات طولو تا دلاس رسی ورده.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
دلې مهربانه را پسپېڅلې نما سلامونه ونې کې هلی مې ومني درنو زده کوونکو هله د چروغ او جوړ بیاس او وخت به مو تر دې مهاله په خیر رسولي وي تاسو ټول ته شرغلاست وایم د نن ورځې لوسته هله د چنن ورځ هم د لوست راخلنی شي به سره ملتیا وکي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي د نن ورځې موضوع مو پرتله کول دي په دې لوست کې به موږ او تاسو د پرتله کولو اړوند معلومات لاسته راوړو دا چې پرتله کول څه دي څه ډول زموږ ذهني روغتیا تر اغېز لاندې راولي او څه ډول کولای سي د دغه پرتله کولو یا د دې مقایسه کولو احساس زموږ ذهني روغتیا د ستونزو سره مخامخ کړي پرتله کول چې دی هغه خپل یو عام انساني چلند دی چې په ټول انسانانو کې دغه احساس موجود دی چې په دغه احساس کې یو کس خپل ځان خپل ژوند یا هم خپل لاسته راوړنې د نورو کسانو سره مقایسه کوي مثلا د څه ډول دی د ژوند سره ول دی یا هم کومې لاسته راوړنې لري هغه د نورو کسانو د ځان سره د نورو کسانو د ژوند سره د نورو کسانو د لاسته راوړنو مهارتونو یا ځانګړتیاو سره د خپل ځان مقایسه کوي چې دغه مقایسه کول کېدای سي دغه مقایسه د پرتله کولو چلند دا په د انسان د ځان پیژندنې لپاره د انسان د پرمختګ لپاره دا ګټور دی مګر کچیر دغه احساس په ناسمه طریقه سره په افراطی بڼه سره یعنی کچیر ډیر افراط پکښ وسی تر حد زیات مقایسه کول یا پرتله کول تر سره سي دلته به ځینې رواني او عاطفي ستونزې رامنځته کوي مثلا یو کس خپل ځان د نورو سره مقایسه کوي تر حد زیات تر دې حد پورې چې دی خپل ځان ډیر کمزور احساسوي خپل ځان ډیر بے وس ډیر مایوس احساسوي دا یو ډول رواني ستونزه ده چې رامنځته کیږي نو ځکه دا افراطی بڼه لري او دغه ډول مقایسه کول ناسم مقایسه کول دي مګر کچیر یو څوک د خپل مثلا خپل لاسته راوړنې د یو کس سره مقایسه کوي او غواړي چې د همغه کس په څیر ډیر لاسته راوړنې ولري ډیر بریالیتوبونه ولري په دغه صورت کې دا د ځان پیژندنې لپاره د پرمختګ لپاره دغه ډول مقایسه کول چې دي دا صحیح خبره ده او ګټور دي ځکه موږ د نورو کسانو د بریالیتوبونه څخه الهام اخلو خپل د ځان د پرمختګ لپاره کوشش کوو او کوشش کوو چې په همغه اندازه لاسته راوړنې ولرو نو دلته دي کچیر دا په عام ډول سره ووسی د پرمختګ د پاره د پرتله کول اوسی بیا نو هیڅ ستونزه نه لري دا نور هم ستاسو لپاره ګټور دی مګر کچیر تاسو تر حد زیات پرتله کول مقایسه کول سره ورسوي چې په هغه کې خپل ځان بے وسه احساسوي خپل ځان کمزور احساسوي نو دلته ځینې ستونزه رامنځته کوي دغه پرتله کول مختلف شکلونه لري او په مختلفو بڼو سره ترسره کیږي مثلا موږ مثبت پرتله کول لرو یو ډول چې دی هغه مثبت پرتله کول دي په دغه پرتله کې انسان خپل د نورو کسانو د بریاو څخه د نورو کسانو د ځانګړتیاو څخه د الهام اخلي خپل ځان شکوي خپل ځان د شوالې د پاره کوشش کوي او هڅه کوي چې همغه رقم ځانګړتیاوي همغه ډول بریاوي د لاسته راوړي دغه ډول پرتله کول چې دی دا مثبت دي ځکه ته د ځان د شوالې د پاره کوشش کوي منفي پرتله کول بیا د پرتله کولو بل ډول دی مثلا موږ ویل چې مثبت پرتله کول دي اوس بل ډول چې دی هغه منفي پرتله کول دي په دغه ډول پرتله کې بیا انسان خپل ځان د نورو څخه کمزوري احساسوي خپل ځان کې د کموالي احساس لري خپل ځان ډیر کم احساسوي
دلته دی چې دغه پرتل کول منفي شکل لري، منفي ډول سره دی، ځکه ته خپل ځان د نورو سره کمزوري ګڼې. مګر هیڅ انسان د بل انسان څخه کمزوري نه دی. هر انسان خپل ځان لپاره خاصې ځانګړتیاوي، خاصې لاسته راوړنې او خاصې وړتیاوي لري. نو که چیرې خپل د مقایسه کولو په صورت کې تاسو خپل ځان د نورو څخه کم احساسوئ، کمزوري احساسوئ، نو دلته منفي پرتل کول دي. بل ډول بیا مسلکي پرتل کول دي، چې ته په مسلکي برخه کې یا خپل په کاري چاپیریال کې خپل ځان د کسانو سره مقایسه کوي، چې د مسلکي پرمختګ په برخه کې مثلا ته په خپل مسلکي څومره رسیدلې، او مقابل کس چې خپل ځان سره پرتله کوي هغه څومره رسیدلې دي. دا ډول پرتله کول بیا مسلکي پرتله کول دي. بل مثلا یو کس خپل اړیکې، خپل شتمنۍ یا هم خپل ټولنیز موقف د نورو سره مقایسه کوي. مثلا زه څومره شتمنۍ لرم، زه څومره پیسې لرم، مقابل کس څومره لري، زه څومره ټولنیز موقف لرم تر کومه حده پورې مقابل کس څومره لري. دغه ډول پرتله کول ته بیا ټولنیز پرتله کول وایي. بل بیا مثلا یو کس خپل ظاهري جوړښت، خپل ظاهري بڼه، خپل د بدن، خپل بدن د نورو کسانو سره مقایسه کوي. زه څومره شایسته یم مقابل لوري تر ما ډیر شایسته دي، یا مثلا زه زما ظاهري جوړښت دا ډول دی، د پلانکي کسته دا دومره دی، زه دومره وزن لرم، بل کس بیا دومره وزن لري. په دې ځای کې هم یو ډول فزیکی پرتله کول دي چې یو کس سره ترسوي. په هر برخه کې مثبت او منفي پرتله کول دي، چې ته په هر برخه کې څنګه کولای شي خپل ځان په مثبت ډول سره پرتله کې یا هم منفي پرتله وکې. دا هم بیا په موږ پورې اړه لري چې موږ څه ډول پرتله کول کوو. موږ ویل چې مثبت پرتله کول بهترینه پرتله کول دي چې د ځان پیژندنې او پرمختګ لپاره ګټور دي، مګر منفي پرتله بیا رواني او ذهني ستونزې رامنځته کوي. د پرتله کولو زیات عوامل سته. د مختلف عوامل له عمله پرتله کول یا دغه مقایسه رامنځته کیږي. مثلا کوم کس چې په کومه ټولنه کې اوسیږي، یو ډول ټولنیز فشار پر هغه باندې وي. د ټولنې یا هم دغه چاپیریال له عمله هلته خلک چې کله د نورو کسانو د بریاو په حق له د نورو کسانو د شتمنیو په حق له خبرې کوي، نو په دې وخت کې کوم کس چې اوري، د هغه په وجود کې دا احساس پیدا کیږي چې خپل ځان د نورو سره یا د هغه کس سره مقایسه کوي چې دوی دومره شتمنۍ لري، زینه لري، یا زه دومره شتمنۍ لرم، مقابل کس یې نه لري، هغه دومره بریاوې لري او زه یې نه لرم، یا هم زه ډېرې بریاوې لرم او هماغه کس یې نه لري. نو د پرتله کولو یو دلیل کېدای سي همدغه ټولنیز فشار واوسي. بل دلیل د پرتله کولو دلیل چې ولې یو کس خپل ځان د نورو سره مقایسه کوي، هغه خود کمبینی ده. چې کله یو کس پر خپل ځان باندې باور ونه لري، خپل ځان ته په کافي اندازه سره ارزښت نه ورکوي، نو دغه ته خود کمبینی وایي. چې ته پر خپل ځان باندې اعتماد نه لري، خپل پر ځان باور نه لري، خپل ځان ته ارزښت نه ورکوي، خپل ځان کم احساسوي، نو پتا کې د خود کمبینی احساس ته، چې همدغه خود کمبینی د دې لامل کیږي چې خپل ځان د نورو سره مقایسه کوي. بل دلیل هم د ټولنیز رسنیو اغیز دی. یو عام لامل چې نن ورځ ډیر زیات شوی دی همدغه د ټولنیز رسنیو د کارونې څخه ورسته، یا د کارولو سره خپل ځان د نورو خلکو سره مقایسه کوي. مثلا موږ په ټولنیز رسنیو باندې د نورو کسانو شکلا وینو، د نورو کسانو د ژوند شکلا وینو، د هغو بریا وی، د هغو لاسته راوړنې وینو، نو دلته خپل ځان د هغو سره مقایسه کوو. دغه ټولنیز رسنیو بیا بل لامل دی. ځینې وختونه د کوچنیوالي یا د ماشومتوب ځینې تجربې دي چې په کوچنیوالي کې ستاسو سره یو داسې پیښه شوې یا ته داسې یو څه لیدلې چې ته دې د نورو کسانو سره مقایسه شوې اوسې، نو کله چې ته راغړ سوې، ځوان سوې، په دا کې دغه تجربه پاتې ده ستا په وجود کې چې ته اوس مهال هم خپل ځان د نورو سره مقایسه کوې. مثلا د کورنۍ یا هم د استاد د خوا یو ماشوم د بل ماشوم سره مقایسه کیږي، یو کوچنی د بل کوچنی سره مقایسه کیږي. دغه کچیر حتی په مثبته طریقه او سه هم مثلا پلان کې کس ډیر بریاوی لري، ته هم باید داسې بریاوی ولري، دغه د ماشوم پر ذهن باندې منفي تاثیرات لري، او د دې سبب کیږي چې هغه رالوی سي، بیا هم په دې کې د مقایسه کولو یا د پرتله کولو چلند ستا، او دوی همیشه خپل ځان د نور سره مقایسه کوي. ورپسې بل لامل هم د بشپړتیا غوښتنه ده. کم کسان چې غواړي په هر څه کې بهتره اوسي، په هر څه کې غوره اوسي، دوی همیشه خپل ځان د نور سره پرتله کوي، چې دا هم د یو بل ډول پرتله کول دي چې کس خپل ځان د نور سره مقایسه کوي. دوی هم یو بل لامل کېدای شي. رځو ته پرتلکولو اغیز ته دغه پرتلکول کې دایسي مثبت اغیز ولري کې دایسي هم منفي اغیز ولري کچیر تاسو د ځان د شوالي د لپاره کوشش کوئ د ځان د شوالي لپاره ځان د نور سره مقایسه کوئ کله چې ځان مقایسه کوئ د ځان د شوالي د لپاره کوشش کوئ هڅه کوئ د مثبت اغیز ده د خپل اهداف د ترلاسه کولو د لپاره تاسو د نور کسانو تجربه کاروئ دلته دی چې پرتلکول یا مقایسه کول مثبت اغیز درلودای مګر کې دایسي همدغه پرتلکول کله چې تاسو په منفي شکل سره په غلط یا ناسم طریقه سره په افراطي ډول سره تاسو د پرتلکول سره ورسوي خپل ځان د نور څخه کم احساس کوي نو دلته ځینې منفي تاثیرات پر تاسو باندې لري په تاسو کې خفګان رامنځته کوي تاسو پر ذهن باندې تاسو پر روان باندې فشار زیاتیږي او تاسو په وجود کې د ځان په حق له کموالي احساس را پیدا کیږي چې تاسو که څه هم تاسو هغه شاید بالا اوسئ مګر بیا هم تاسو د کموالي احساس پیدا کوئ حتی هغه کسان چې تاسو کښته وي تاسو هتا ته هغه څخه خپل ځان ډیر کم احساسوي پر ځان باندې خپل باور د لاس اور کوي د حسادت او د ناخوشي احساس او د خپل ژوند د ورتیا او څخه تاسو نسی کولای چې خوند واخلي نو دا هغه ځینی منفي تاثیرات دي اوس راځو دې ته چې څنګه کولای سو د ناسم پر ناسالم پرتلکول څخه یا د ناسم مقایسه کول څخه ځان وساتو تر څو د منفي دغه پرتلکول او منفي اغیزې کمی کو او په سم ډول سره یا په سالمه طریقه سره مقایسه کو ځان اول تاسو خپل ځان وپیژنئ خپل ورتیاوې خپل لاسترولنی وپیژنئ هغه ته ارزښت ورکړئ ستاسو هر ورتیا ستاسو هر لاسترولنی که څه هم کم اوسه د ارزښت ور ده او تاسو باید خپل ځان ته دا یادونه وکړئ چې هر څوک خپل ځان لپاره خاص او ځانګړي مهارتونه لري هر څوک ځان ته ځانګړي ځانګړتیاوې لري د یو انسان مهارتونه همیشه نسی کېدای چې د نور سره یو ډول اوسه نو هر انسان د خپل ځان لپاره خاص مهارتونه خاص ورتیاوې لري ورپسې تاسو پر خپل شخصي اهداف باندې تمرکز وکړئ خپل وخت د پر ځای چې تاسو په مقایسه کولو او په پرتل کولو باندې ځای کی د دې پر ځای تاسو د خپل شخصي اهداف لپاره کار وکړئ خپل پر ژوند خپل د اهدافو پر اهداف باندې تاسو تمرکز وکړئ چې دا هم تاسو سره مرسته کوي چې تاسو په منفي طریقه سره تاسو په منفي طریقه سره د پرتل کول پرېږدي د مثبت فکر کول تاسو خپل کې د نورو کسانو د بریا په حق له تاسو هڅه وکړي چې خوشاله اوسئ د نورو کسانو بریاوي وستایي او په دې ډول سره همیشه تاسو مثبت فکر وکړئ او کوشش وکړئ چې د ټولنیزو رسنیو استعمالول محدود کړئ هغه وخت چې تاسو راځي پر ټولنیزو رسنیو باندې تیروي د هغه پر ځای تاسو خپل د اهداف لپاره د خپل ځان د شکول لپاره کوشش وکړئ او بی ځای یا غیر ضروري پرتل کول تاسو سر ته مرسوي د ټولنیزو رسنیو په تعقیب سره او کوشش وکړي چې همیشه د شکر استلو عادت خپل کړئ مثلا هغه ټول نعمتونه چې تاسو په خپل ژوند کې لري هر هغه څه چې لري هغه ته ارزښت ورکړئ د هغه نعمتونو شکر وباسئ او د خپل ورتیاو او ځانګړتیاو په حق له مثبت فکر وکړي د نورو د تجربو څخه د نورو کسانو د بریاو څخه تاسو کوشش وکړي چې یو څه زده کړئ او نه دا چې تاسو خپل ځان د هغه سره مقایسه کړئ د پرتل کولو پر ځای تاسو څه کولای سی راځي د دې پر ځای چې تاسو خپل ځان پرتل کوئ خپل ځان مقایسه کوئ د هغه پر ځای تاسو ځینې کارونه سرته ورسوي تر څو دغه بی ځایه یا د غیر ضروري مقایسه کولو څخه تاسو لري سی مثلا تاسو خپل پرمختګ وڅاري هغه تیروتنې یا هغه بریاوي چې تاسو لري د هغه ارزونه وکړي هغه وګوري چې تاسو څومره تیروتنې کړې دي او څومره بریاوي مو لاسته راوړې دي بیا ورسته خپل د پرمختګ لپاره کوشش وکړي خپل ځان ومني هر هغه ستاسو په وجود کې ستاسو هغه ته ارزښت ورکړي هغه نیمګړتیاوي چې تاسو لري هغه نیمګړتیاوي ومني او خپل ژوند ته تاسو درناوی وکړي او دریم دا چې تاسو پر خپل ځان باندې تمرکز وکړي ستاسو ټول تمرکز باید ستاسو پر اهدافو باندې ستاسو په هیلو باندې ستاسو پر پرمختګ باندې وي او په دې سره تاسو خپل د ځان لپاره د خپل هیلو لپاره د خپل اهدافو لپاره تاسو یو مشخص او ځانګړی پلان جوړ کړئ پر هغه باندې کار وکړي او هڅه وکړي د دغه پلان سره سم تاسو عمل وکړي تر څو خپل اهداف ته ورسیږي شي دغه پرتل کولو کوم لارښوونه چې وي دغه لارښوونه تاسو عملی کې د دې پر ځای چې تاسو پرتل کول وکړئ دغه پر ځای هم دغه کارونه سرته ورسوي چې دا بیا ستاسو د پرمختګ لپاره ډیر اړین دي په پایله کې هم دغه پرمختګ کچيري دغه پرتل کول کچيري مثبت وي نو ستاسو لپاره ستاسو د پرمختګ لامل ګرځي مګر کچيري منفي وي ستاسو په ټولنی ژوند باندې ستاسو په رواني برخه کې تاسو ته ډیره جدي ستونزې تاسو رامنځته کوي نو تاسو پر خپل ورتیاو باندې باور ولرئ خپل ځانګړتیاوي او پیژنې پر خپل ژوند باندې تمرکز وکړي او د ناسالم یا د غلطي پرتل کول څخه تاسو ځان وساتي، ځکه هر انسان په خپل وجود کې خاصه ځانګړتیاوي لري. تاسو هر هغه ځانګړتیا، هر هغه ورته چې په خپل وجود کې لري، په هغه ارزښت ورکړي او هغه ته درناوی وکړي. نو درنه زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس مو په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلام علیکم، هیله مې منیت رنسته کوم کو هیله د چیرو هو جوړ وایسته وخت مو هم تر دې محاله په خیر رسولې وي. تاسو ټول ته د نن ورځې لپاره شر اخلاص کوم. هیله د چین نن ورځ هم د لستر خلل نشي پر سره ملتیا وکي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. درنسته کوم کو رنمو موضوع د حسادت په حق لده، د چی حسادت څه دي او زموږ په ژوند، زموږ پر ذهن، زموږ په افکار او احساساتو باندې کومې اغیز لري. نن به په همدغه لوست کې موږ تاثیر باندې وپوهیږو. حسادت هغه احساس دی چې زیاتره وختونه زموږ ذهني روغتیا او زموږ اړیکې زیانمنوي. داسې یو احساس دی چې هم زموږ اړیکو ته، هم زموږ او ستاسو ذهني روغتیا او فزیکي روغتیا دواړو ته تاوان رسوي. د دې احساساتو اداره کول او د دې احساساتو منفي اغیزو کمول به زموږ د ژوند په د کیفیت په شکولو کې ډېر مهم رول لري او زموږ د ژوند کیفیت نور هم ښه کوي. چې دغه احساس بیا د بل چا د کامیابی، د بل چا د اشتمنی، د مهارتونو یا د اړیکو په حق رامنځته کیږي. چې مثلا د یو چا کامیابی ته موږ ګورو، اشتمنی ته ګورو، د هغو مهارتونو یا اړیکو وینو، یا د هغوی داسې خاصې ځانګړتیاوې وینو چې هغه څه په مشکل نسته، نو دلته د مقایسې او د مقایسې او پرتله کولو احساس رامنځته کیږي. خپل ځان د نورو سره مقایسه کوو، خپل ځان د نورو سره پرتله کوو، چې دا بیا د حسادت د رامنځته کېدو سبب کیږي او زموږ په وجود کې د حسادت احساس رامنځته کوي. چې معمولا د دې فکر سره بیا دا تړاو لري چې څوک هغه څه چې لري تاسې نه لري، یا موږ نه لرو، یا موږ د لاس ورکړی وي. نو ځکه موږ ته مقابل لوري د کم څه چې موږ د لاس ورکړی دی او وینو چې مقابل لوري یا کوم بل کس لري، په دې وخت کې موږ ته د حسادت احساس راپیدا کیږي. او هغه څه چې موږ او تاسو نه لرو، یا هغه څه چې موږ د لاس ورکړی دی د مقابل نفر سره، د مقابل کس سره وینو، موږ دلته د حسادت احساس پیدا کوو. نو حسادت هغه احساس دی چې هغه د بل چا د کامیابی، د بل چا د شتمنی، د هغو د مهارتونو یا هم د اړیکو په حق رامنځته کیږي. دا احساس یا دغه حسادت بیا په مختلفو شکلونو سره څرګندېږي. دا هم مختلف ډولونه لري. مثلا شخصي حسادت، دغه حسادت به هغه وخت پیدا کیږي چې یو څوک د بل شخص په ځانګړتیاو، د بل شخص په اړیکو یا په بریاو باندې د حسادت احساس وکړي. مثلا یو څوک شخصي حسادت دا معنی لري، هغه محل دغه احساس را پیدا کیږي چې کله موږ د یو چا یا د بل شخص ځانګړتیاوې ووینو، د هغو اړیکې شوالي مثلا ووینو، یا هم د هغو بریا ووینو، نو دلته د هغو د ځانګړتیاو سره، د هغو د وړتیاو، د هغو د مهارتونو، د هغو د بریاو سره موږ حسادت کوو، چې دې ته شخصي حسادت ویل کیږي. بل ډول بیا مسلکي حسادت دی. مثلا زموږ د کار په محیط کې، زموږ د کار په چاپیریال کې، د خپل همکارانو سره، یا د هغه ځای کوم کارکونکي چې د هغو په بریاو یا د هغو د پرمختګونو سره موږ حسادت کوو، چې دې ته بیا مسلکي حسادت ویل کیږي. بل ډول بیا ټولنیز حسادت دی. مثلا په ټولنه کې د یو چا حیثیت، د یو چا شهرت، د یو چا اړیکې ډېرې زیاتې دي یا ډېرې ښې دي، نو دلته موږ د هغو د ټولنیز حیثیت سره، د هغو د ټولنیز موقف سره، د هغو د شهرت سره، یا هم د هغو د اړیکو سره حسادت کوو، چې دا هغه د حسادت ډولونه دي چې په مختلفو شکلونو سره، په مختلفو بڼو سره څرګندېږي. د حسادت نشي څنګه موږ په دې باندې پوسو چې موږ مثلا د حسادت احساس په خپل وجود کې لرو، یا د مقابل نفر سره، یا د ځینو خاصو خلکو سره، یا د ځینو کسانو سره موږ حسادت کوو یا د حسد احساس لرو؟ حسادت بیا د انسان په فکر، د هغه په احساساتو او د هغه په کړنو یا چلندونو سره، یا په چلند سره څرګندېږي. مثلا دغه احساس د یو کس په فکر کې، د فکر یا د ذهني افکارو په توګه څرګندېږي، د هغه د احساساتو یا هم د هغه د کړنو څخه څرګندېږي. ذهني نشي د دې احساس دا دی چې موږ دوامداره فکر کوو، د هغه چا پاړه چې موږ د هغه ته د حسادت احساس کوو، د هغه کس سره چې مثلا یو کس په خپل زموږ په مسلکي ژوند کې کچیر وګورو په کاري چاپیریال کې مو یو کس ښه موقف لري، د ټولو توجه هغه ته، د ښه معاش لري او ښه حیثیت لري زموږ په کاري چاپیریال کې، نو د دغه کس په هکله موږ دوامداره فکر کوو. دلته زموږ دا ذهني نشه ده زموږ او ستاسو د فکر کول چې د هغه کس په اړه موږ دوامداره فکر کوو، همیشه مو هغه په فکر کې وي، هر کار ته متوجه یو، نو دلته دا معنی لري چې موږ د هغه کس سره حسد لرو. د بل چا لاسته راوړنې د ځان سره پرتله کول، که یو کس ووینو چې شعر لاسته راوړنې لري یا کومې خاص لاسته راوړنې لري، په دې وخت کې خپل ځان د هغه سره پرتله کوو، دا هم د حسادت یو ډول نښه ده. بل ډول بیا احساساتي نشه دي، خفګان او ناامیدي دي چې د یو کس په لسته راوړلو بریاو وړتیاو سره موږ ډیر خفه یو یا ډیر ناامید یو، ځان کم احساسو، ځان ناهیلي احساسو، یا د محرومیت احساس کوو، په ځان کې ډیر د کموالي، ډیر د کمزوري احساس کوو. بل نشه چې دا هغه چلندیز نه شدي، یز موږ د کړنو نشه دي چې د یو چا په حقله، خصوصا د هغه کس په حقله چې موږ د هغه سره د حسد یا د حسادت احساس لرو، د هغه په حقله منفي خبرې کوو. دلته دا زموږ منفي خبرې کول دا ښکاره کوي، دا څرګندوي چې موږ د مقابل نفر سره یا د هغه کس په حقله چې موږ منفي خبرې کوو، د هغه سره حسادت لرو. البته د حسد د مخې کومې منفي خبرې چې موږ کوو، بل دا چې هڅه کوو د بل چا بریاوې کمرنګ ښکاره کړو. زموږ هڅه، زموږ کوشش دا وي چې یو کس به ښه بریا لاسته راوړي، مګر موږ کوشش کوو د هغه بریا کمرنګه کړو، د هغه بریا ډېر ښه ښکاره کړو، یا هغه ته مثلا د خلکو په منځ کې یا د یوې ډلې په منځ کې د هغه کس هغه بریاوې ډېر کمرنګه، ډېر ښه ته راولو، چې دا خو نو داسې خاصه بریا نه وه، یا خاص زحمت نه وستلې، یا په ډېر اسانۍ سره دې دا بریا ته ورسېدې، یا دې دا څه لري په دې خاطر داسې بریاوې ته رسېدې. دا ځینې خبرې کول دي، یا دا بریا کمرنګ ښکاره کول، د دې ښکارندوی کوي، دا څرګندوي چې د هغه کس سره موږ حسادت لرو. د بل چا د زیانمنولو هڅه، په زیاتره وختونو کې زیاتره داسې کسان شته چې هغه د حسادت له مخې هڅه کوي چې نورو ته زیان ورسوي، هغوی یا د هغو بریاوې کمرنګ کړي، یا د هغو لاسته راوړنې مخه ونیسي، او داسې ځینې نور ډولونه سره هغوی زیانمن کړي، او خپل مثلا هغه څه چې دی غواړي ورته ورسېږي، چې دا ټول د حسادت ځینې نښې دي. راځو دې ته چې حسادت ولې رامنځته کېږي. لومړنی عوامل یا لومړنی دلیل یې دا دی، د خود کمبینی، خپل ځان ډیر کم احساسو، خپل ځان ډیر کم وینو. کله چې یو انسان پر خپل ځان باندې باور ونه لري، پر خپل ځان باندې اعتماد ونه لري، خپلې ځانګړتیاوي، خپلې وړتیاوي ورته د ارزښت وړ نه وي، نو هغه همیشه خپل ځان د نور سره پرتله کوي. کله چې خپل ځان د نور سره مقایسه کوي، هم د حسادت د زیاتېدو لامل ګرځي، او هم د دې سبب کیږي چې تاسو خپل ځان نور هم کمزوري او کمبینه ویني، ډېر کم احساس کوي. نو لومړنی دلیل همدغه خود کمبینی دي، چې پر خپل ځان باندې باور نه لرو، او د نورو سره همیشه خپل ځان پرتله کوو. دوهم عوامل یا دوهم دلیل بیا دوامداره پرتله ده، چې موږ په دوامداره شکل سره خپلې بریاوې د نورو سره، یا د نورو بریاوې، یا د نورو شتمني، یا د نورو وړتیاوې او ځانګړتیاوې، یا د نورو ژوند، د نورو د ژوند طریقه، د هغوی حالت خپل د ځان سره مقایسه کوو، یا خپل ژوند، خپل بریاوې را شتمني او داسې نور سره د نور سره مقایسه کوو. همدغه دوامداره پرتله د حسادت رامنځته کېدو سبب ګرځي. بلې هم ویره ده، ویره چې مثلا تاسو به هغه څه د لاسه ورکړي چې هغه په لاس کې لري، نو دلته هم د حسادت یو ډول احساس رامنځته کېږي. په ټولنه کې د نورو بریاوو یا د مقام په هکله فشار هم یو بل دلیل دی چې د حسادت لامل ګرځي. مثلا په ټولنه کې یو څوک وینو چې ډېر زیات بریاوې ته رسېدلې، یا ډېرې بریاوې لاسته راوړې وي، د هغوی مقام ته موږ وینو، دلته بیا هم پرتله رامنځته کېږي، او د پرتلې له امله موږ ته د حسادت احساس رامنځته کېږي. بلې هم د کورنۍ یا د چاپیریال له امله، کله چې یو ماشوم ته کم ارزښت ورکول سي، یا هغه ته بې پامي او بې توجهي وسي، همدغه دی چې دلته بیا د حسادت احساس رامنځته کېږي، او دا هم د حسادت یو بل دلیل او عمل کېدای سي. کداغه اسادات دوامدار او ډیر شدید وي نو ځینې منفي اغیز لري، یعنی په دوامدار ډول سره د زیاترو خلکو سره حسادت وکړو یا دغه حسادت ډیر شدید وي تر ډیر بد اندازې پورې، تر ډیر شدید اندازې پورې ورسیږي، نو رواني ناروغي رامنځته کوي. مثلا که چیرې همیشه ځان د نورو سره پرتله کړو، د نورو سره حسادت احساس ولرو، زموږ ذهن، زموږ مغز، زموږ احساسات، هر څه به ډیر منفي وي. فکر، افکار به مو ډیر پر فکر او پر ذهن باندې مو ډیر زیات فشار وي، او دلته د خفګان لامل ګرځي، سټرس او اضطراب مو ډیر زیات وي، پر ځان مو باور ډیر زیات راکمیږي، اړیکې مو خرابیږي، ځکه موږ حسادت لرو یا د حسادت احساس لرو، نه څه کولای چې د هغو سره ښې خبرې وکړو، نه څه کولای چې ښې اړیکې وساتو، نو دلته اړیکې مو نورې هم خرابیږي او د منځه ځي. بل دا چې همدغه د حسادت له امله موږ نسو کولای چې په خپل کاري چاپیریال کې، په خپل کور کې، یا په هر هغه ځای کې چې د حسادت احساس موږ لرو، هلته ښه یا مثبت چلند وکړو. موږ چلند موږ کړه وړه به همیشه منفي وي، منفي خبرې به کوو، منفي د هغه کسانو په هکله چې موږ او تاسې حسد لرو یا تاسې حسد لرئ، نو دلته تاسې همیشه د هغوی بریاوې کمرنګه ښکاره کوئ، د هغو په هکله منفي خبرې کوي، او دلته دی چې ستاسې چلند یا کړه وړه په چاپیریال کې منفي وي. نو دا یو بل ډول منفي اغیزه ده چې د همدغه حسادت له امله رامنځته کیږي. بل په کاري چاپیریال کې د همکاري کمزوري کېدل، کله چې تاسې د حسادت احساس ولري په کاري یا مسلکي چاپیریال کې، نو دلته تاسې نسی کولی د خپلو همکارانو سره همکاري وکړي، نسی کولی چې یو ټیم ورک یا یو تاسې په ټیمي ډول سره یا په یو ټیم کې تاسې کار سرته ورسوئ، ځکه ستاسې د حسادت له امله تاسې نسی کولی چې د هغو سره همکاري وکړي. ستاسې همکاري چې ده په دغه چاپیریال کې کمزوري کیږي، او په مسله کې مو د پرمختګ مخنیوی هم کوي، نسی کولی چې پرمختګ وکړي. نو دا ځینې منفي اغیزې دي چې د حسادت له امله رامنځته کیږي. دغه احساس د رامنځته کولو لپاره ځینې لارې چارې وجود لري چې تاسې باید خپل دغه احساس مدیریت کړئ او وکولای سئ چې د دغه حسادت درملنه وکړئ. لومړنی قدم همدا دی چې تاسې خپل ځان وپیژنئ. ځان وپیژنئ، د حسادت ریشه معلومه کړئ. د حسادت یا دغه حسادت احساس تاسې ته ولې پیدا سوی دی، اصلي سرچینه او ریشه معلومه کړئ. پر خپل ځان باندې تاسې باور زیات کړئ، خپل پاورتیاو باندې، خپل په ځانګړتیاو باندې، خپل په مهارتونو باندې، خپل په بریاو لسته راوړنو باندې تاسې هغه ته ارزښت ورکړئ. پر خپل ځان باندې باور ډېر زیات کړئ. د منفي فکر مخنیوی وکړئ. د منفي فکر کولو څخه تاسې همیشه ځان وساتي، کوشش وکړئ چې هیڅکله منفي فکر ونه کړئ. ځان ته دا یادونه وکړئ چې هر څوک خپل ځانګړتیاوې لري، یا هر څوک خپل ځانګړې وړتیاوې او خصوصیات لري، خاص او ځانګړي مهارتونه لري. د هر چا مهارت او د هر چا وړتیا، د هر چا لاسته راوړنې او بریا جلاوي. تاسو خپل ځان ته خاصې وړتیاوې لري، مقابل نور کسان خپل ځان ته خاصې او ځانګړي وړتیاوې لري. نو تاسو همیشه هم دغه خبره ځان ته د ځان سره یاد وساتئ، او کوشش وکړئ چې منفي فکر ونه کړئ. هر هغه څه چې لري تاسو پر هغه باندې شکر وباسئ، او د هغو کسانو سره خپلې اړیکې محدود کړئ چې هغه تاسو حسادت کولو ته اړ کوي. خپل په مخو، خپل په اهدافو باندې تمرکز وکړي، او هڅه وکړي چې که چیرې د حسادت احساس په تاسو کې ډیر زیات وي، د یو چا څخه مرسته وغواړئ. په پایله کې د حسادت د مخنیوي لپاره تاسې خپل وړتیاوو، خپلو مهارتونو او خپلو ځانګړتیاوو ته درناوی وکړئ، خپل ځان ته ارزښت ورکړئ، خپل ځان هیڅکله بې ارزښته مه ګڼئ، او د نورو د بریاو لپاره تاسې خوشحاله اوسئ، هغوی وستوئ، هغې تشویق کړئ په ورځنیو چارو کې، هڅه وکړئ چې مثبت فکر وکړئ، مثبت چلند وکړئ. او د ځان پیژندنې او د ځان پر ځان باندې د باور د زیاتولو لپاره تاسې کوشش وکړئ. نو په دې ډول سره به د حسادت مخنیوی وسي، او تاسې به وکولای سئ د حسادت د احساس سره مقابله وکړئ. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې لوست په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي په خپل ژوند کې، په خپل ورځني چارې کې هڅه وکړئ چې په ښه شکل سره عملي کړئ. نو د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس تاسو ټول په لویو مهربانه رب سپارم. خدای مو مرسته.